امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سرداریم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلسوه دا وخت په افغانستان کې د ماشام و بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې کیږي تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
د پایتخت کابل په شمول د بغلان او د لغمان ولایت نه د جنگونو د حملو رپورټونه راغلي دي د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ او سازمان د لسمه غونډه پیل شوې ده او جمهور رئیس ټرمپ د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو ژمنه کړې
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې نن د اقتصادي همکارۍ د سازمان د لسمه غونډه پیل شوه په دې باره کې مفصل رپورټ اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه متی الله عابد تاسو ته وړاندې کړي
طالبان وی دوی نن په کابل کې د پولیسو اردو استخباراتو مرکزونو حمله وکړه او افغان چارواکي بیا وی چې د کابل په 200 کې د وسلوالو بریدکونکو سره اوږده نه خطر لرله د کورنۍ چارو وزارت وی وسلوالو طالبانو د کابل ښار په لیدیز او ختیځ کې په دوه امنیتي حوزو هم مهاله ځانمرګي او وسلوال بریدونه وکړل په دې کې یو حمله د شپږمې امنیتي حوزې ته نږدې له چاودونکو ټوکو ډک موټر چاودنه ورکړه شوه او ورپسې په وسلو سنبال یو شمېر نور بریدکوونکي چې غوښتلې حوزې ته دننه شي د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شو بل حمله د اول لږ شېبې وروسته دوه ځانمرګو بریدکوونکو د کابل ښار په 12مه حوزه کې د ملي امنیت د 12مې حوزې په امنیت امریت برید وکړه د صحت عامې وزارت یو مقام ویل د برید له امله ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي هم دي
د استقلال روغتون ته 28 تنه ټپیان راوړل شوی دي چې د 22 نارینه په شمول درې تنه ښځې او درې تنه نور ماشومان دي همدارنګه موږ ته یو تن مړی هم راوړل شوی دی
د نننې بریدونو سمدستي وروسته د جمهور رئیس میرمن رولا غنی د امریکا اکثر په ځانګړې مرکه کې په دغه حمله خپل سر خفګان هم څرګند کړ
حمیدو ته حادثه کې امروز شوډن حدیث انتحاری در دو جای در کابل چقدر متاسف هستم و متاثر هستم که دیگر فکر میکنم که خانمای افغان از نمی جنگ انتحاری بسیار رنج دیدن و از او بیخی چی هستن نفرت دارن و من میخوام تقاضا کنم برای امی مردم که اتحاری تصمیم میگیرن که چرا سری مردم بیگانه امی مصیبه میارن مردم که در سرک که هیچ غرض ندارن برای هیچ کس چرا اونا قتل میکنن
تاسو د افغانستان خبرونه د امریکا آشنا رادیو نه اورئ طالبانو د بغلان ولایت له د تالا او برفق ولسوالۍ نه نیولې ده د تالا او برفق ولسوالۍ ولسوال ویلي دي چې دغه ولسوالۍ د څلور ورځې محاصره وروسته طالبانو ونیوله د تالا او برفق ولسوال فیض محمد امری امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې دوی دغه سیمه د طالبانو په لاس نیول تاییدوي د لغمان ولایت د مرکز محترلام خار اړوند الینګار ولسوالۍ په استقامت په ریوش میرمنتی پوسټو وسله ول طالبانو بریدونه پیل کړی دي او لا هم جګړه روانه ده د لغمان د والی ویان سره د ځواک امریکا ته ویل چې د ارمل او بی بی حاجری په پوسټو کې جګړه روانه ده چې تر اوسه د مرجوب معلومات نه دی راغلی په دې اړه به خبرونه وروسته د زبی ولا قاضی رپورت هم واوري د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې نن چهارشنبه د اقتصادي همکارۍ د سازمان د لسمه غونډه پیل شوه په دې غونډه کې د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني په ګډون د سیمې مشرانو برخه واخیسته خو د افغانستان جمهور رئیس په دې غونډه کې برخه نه ده اخیستې. د اقتصادي همکاري سازمان سرمجلسي کې د غړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او سوداګرۍ په زیاتولو موافقه وشوه. په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري سازمان نننۍ غونډه د سیمې د اتصال او سوکالۍ تر نوم لاندې جوړه شوې وه چې د دې سازمان د پرمختیا د 15مې کلي سره سمون خوري. په غونډه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل چې
په دې غونډه کې زه غواړم د خپلو هیوادونو ترمنځ په پراخو ارتباطاتو او په تجارتي اړیکو تمرکز وکړم څو د اقتصادي همکاریو د سازمان په غړو هیوادونو کې پرمختګ رامنځته شي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان سره په دې وروستیو کې د اړیکو د بیا خړبړتیا له امله په دې غونډه کې برخه وانه خسته. خو د هغه په نمایندګۍ په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر داخلوال په غونډه کې برخه اخیستې ده. د سیمې د ګډو همکارۍ په دې غونډه کې د پاکستان، ایران، ترکیه، قرغزستان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان، آذربایجان، ازبکستان او افغانستان غړو ګډون کړی دی. خوست کې د والی په ضد مظاهره شوې ده. مظاهره کوونکي له مرکزي دولت څخه غوښتنه لري چې د خوست والی حکم خان حبیبي دې له دندې لرې کړي. د مظاهره کوونکو ادعا کوله چې والی حبیبي د دولتي ځمکو د غصب او خرڅلاو تر څنګ د قومي ځمکو د غصبولو هڅه هم کړې ده. او جمهور رئیس ټرمپ کانګرس ته خپل لومړی وینا کې ویلي دي چې د مذهبي ځایونو دورانولو بریدونو عمل د منلو نه دی او په سختۍ سره غندنه کوي. هغه ویلي چې په امریکا کې خلک خای د پالیسیو په خاطر د یو بل سره اختلاف ولري، خو د داشا ناوړه او جنو کړنو په غندلو کې د یو بل سره یو خوله دي. د استخباراتو د ادارې لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا نومول شوی رئیس د سیشن بی پوره د کانګرس غړو ته وویل چې روسیه یو لوی تهدید دی او دا منل شوی حقیقت دی چې مسکو د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د مداخلې هڅه کړې وه. روسیې او چین د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو یو پریکړلیک ویټو کړی دی. په دې پریکړلیک کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په حکومت د بندیزونو په لګولو ټینګار شوی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې وویل روسیې او چین نن یو بدرنګ او داسې انتخاب کړی دی چې دفاع ترې نشي کېدی. او وروستۍ خبر دا دی چې امریکایي چارواکي پرون وویل د دغه هیواد د دفاع وزارت هغه راپور نه څیړي چې پکې ویل شوي د سوریې په ادلیب ولایت کې د امریکا په یو بمبارۍ کې د القاعده د شبکې دوهم درجه مشر المصري وژل شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر منوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې نن د چهارشنبې په ورځ د اقتصادي همکاریو د سازمان د 14مه غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی په شمول د سیمې مشرانو برخه اخیستې، خو د افغانستان جمهور رئیس په دې غونډه کې برخه نه و اخیستې. نور تفصیل په دې رپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان نننۍ غونډه د سیمې د اتصال او سوکالۍ تر نوم لاندې جوړه شوې وه چې د دې سازمان د پراختیا د 15مې کلیزې سره سمون خوري. غونډه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په وینا پرانیستل شوه.
په دې غونډه کې زه غواړم د خپلو هیوادونو ترمنځ په پراخو ارتباطاتو او په تجارتي اړیکو تمرکز وکړم څو د اقتصادي همکاریو د سازمان په غړو هیوادونو کې پرمختګ رامنځته شي.
د پاکستان صدر اعظم د وینا پر مهال ویل باید د سازمان غړي هیوادونه د سړکونو، اورګاډو او فضا له لارې په خپلو کې تګ راتګ پراخ کړي. خو په دې غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د افغانستان په استازیتوب ویل
له دوه اونیو څخه د پاکستان سره سرحدونه تړلي دي او دا کار دواړو خواوو ته د عامو خلکو او سوداګرو لپاره د ډیرو ستونزو لامل شوی. که چیرې په ورته وخت کې د سوداګرۍ ترانزیت او د خلکو د تګ راتګ په لار کې خنډ دوام ولري، نشو کولای چې د سیمه ییز اتصال په حق له خبرې وکړو.
د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویل چې د اقتصادي پرمختګ لپاره سیمې ته ورپېخ امنیتي خطر له منځه وړل اړین دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا په خپل وینا کې ویل چې ترهګری او تکفیری ډلې تر ټولو لوی خطر دی او د مخنیوي لپاره یې پکار ده د سیمې هیوادونه تماسونه او همکاري زیاته کړي. پاکستان، ایران، ترکیه، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان، آذربایجان، ازبکستان او افغانستان د اقتصادي همکارۍ او د سازمان غړي هیوادونه دي.
مرکزی آسیا په چټکۍ پرمختګ کوي او د اروپا آسیا ترمنځ د یو پول په توګه رامخته کیږي. په دښتو او غرونو کې د تیلو او ګازو نلونه زموږ مارکیټ سره تړلي، په داسې حال کې چې د اورګاډي پټلۍ زموږ د اتصال د ژمنې ښکارندویي کوي، خو موږ باید تر دې هم ډېرې لاسته راوړنې ولرو.
د دې غونډې لپاره نن د اسلام آباد په هغو سړکونو باندې چې د غونډې ځای ته درومي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د سرمشریزې په پای کې یوه اعلامیه خپره شوه چې پکې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ او نشه یي توکو د مخنیوي لپاره په ګډو همکاریو موافقه وشوه. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د لغمان ولایت د مرکز مهترلام شار اړوند د الینګار ولسوالۍ په استقامت پر یو شمیر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي دي او جګړه اوس هم روانه ده. د امریکا خبریال زبیح الله غازی په دې اړه رپورت لري.
د لغمان مهترلام ښار کې ویڅنډې ته د تودی جګړې دوام، حکومتي قواوې او طالب وسلوالي مخامخ سره معلومي. طالبان د لغمان زندان ته په یو کیلومتري کې مقاومت کوي او د جګړې اور سات په سات په ګرمه دوده.
دا د مهترلام ښار د دې اجرې لیسه ده، چېرته چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده.
په سیمه کې جنگیدونکو حکومتي سرتیری وای طالبانو لتیری شپې رئیس دغلته د سیمه ایزو او ملي پولیسو دوه پوستي نیولي او لمرګ جوب لسره سره ځینې پولیس ژوندې بیولې دي.
بیګاله که شپې بریټ شو د دښمن د خوانه چې د محلي پولیس پوسته هغه بیا د ملي پولیس پوسته ته پناه راوړې وه چې هغه څونه پر هغه شوي وه هغه پوستې ته اور اچولی و او بیا موږ خبر شو چې مخابرې د لورې نه راغلو او انشاءالله اوس په علاقه کې اوس
چیرته دی جنگ چیرته دی
لوګیا چې ښکار د میمونې هغه د پوسته دغه پوستې سره زموږ پرسونل تیت پره کنه دی.
جګړه راسن کلو ترخ کته شوی، ځایی خلک وایي کلیوال ټول په کورونو کې بند پاتې دي. د افغان پوز چورلکې ناراستی نه کوي. دا جګړه د مهترلام ښار کې د الینګار ولسوالۍ په استقامت کې ده. ځایی خلک د دغې سیمې او پوستو په بیللو کې ولایتي چارواکي ګرم ګڼي.
چای ورته نه رسېده، اوبه ورته نه رسېدې، پوچ کنګل کې پراته دي. قومندان د امنیې ښه ګرمه چوکۍ ورته حواله ده. والي صاحب بیا پرون مازدیګر تښتېدلی ده. هغه دا پلان و چې زه خو به خپل سر وباسم که نور د افغانستان ملت ټول مري بلا مې ورپسې، که پاتې کېږم بلا مې ورپسې. خپله
ټوله دنیا ویني چې څه رقم حالات دي، تیارې له پاسه دي او خلک ماشومان هلته په هغه کې هغه دي او خواته انډیوال هغه طالبان دي.
د لغمان په اکثر ولسوالیو کې حالات ترنګلی دي، آن چې سر د مهترلام ښار ته راووت. ولایتي چارواکو د جګړې په سیمه کې له امریکا غږ سره خبرې نه کولې، خو نن سهار د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ویلي و چې مرکز مهترلام ته څیرمه د الینګار په استقامت په یو شمیر پوستو توده جګړه دوام لري. تر اوسه په دغه جنگ کې د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه، خو په سیمه کې حکومتي سرچینو ویلي چې دواړه غاړې بې مرګ ژوبلې نه دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي د مهترلام په جګړه کې ګڼ حکومتي سرتیري وژلي او یو شمېر پوستې لاندې کړي دي. یو شمیر خلک دا ګڼي چې طالبانو ځکه په مهترلام ښار کې جګړه توده کړې چې غواړي د لغمان مرکزی زندان ته ځانونه ورورسي. زبیح الله غازی، آشنا تلویزیون، لغمان.
د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15، رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ راکوي او وایي چې د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ د طالبانو لخوا ونیول سوه.
له تیرو څلور ورځو را په دی خوا د تلو برفک په ولسوالۍ باندې د دولت مخالف وسلوالو بریت پیل کړی و، چې په نتیجه کې په څلورم ورځ دغه ولسوالۍ د دولت مخالف وسلوالو طالبانو ونیوله. د بغلان د ولایتي شورا غړي محمد ظریف ظریف امریکا غږ ته وویل چې د سیمې خلکو او د ولسوالۍ امنیتي ځواکونو په تیرو څلور ورځو کې د مخالفینو پر وړاندې کلک مقاومت وکړ، مګر د مرستې د نه رسېدو په صورت کې نن مازیګر ناوخته دغه ولسوالۍ سقوط شوه. ظریف زیاته کړه چې افغان ځواکونو په دهنې غوري او ډنډې غوري سیمو کې عملیات پیل کړي وو، ځکه یې تلو برفک ته مرسته نه شوه رسولی.
تقریبا از 4 روز به سو شدید جنگ بود.
په تلو برفک ولسوالۍ له تیرو څلور ورځو را په دې خوا مخالفینو جګړه پیل کړې وه. د سیمې خلکو او افغان ځواکونه چې په ولسوالۍ کې موجود وو کلک مقاومت یې وکړ، خو نن مازیګر ناوخته دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ونیول او د افغان ځواکونو له لاسه ووتله.
سقپیش ولسوالۍ به سقوط کرد و به اختیار مخالفین دولت افغانستان درآمد.
هغه زیاتوي چې په جګړه کې دواړو خواو تلفات اوختی دي. نوموړی وایي چې درې تنه پولیس او اووه تنه د دولت مخالف وسلوال په دغه جګړه کې وژل شوي دي. نوموړي د ولسوالۍ د سقوط علت داسې څرګند کړ:
علت سقوطش همي کې نیروی امنیتي نتونستن اونجا خبر رسونن
دا چې افغان ځواکونو هلته مرسته نه در رسولې او د هغوی اکمالاتي لارې هم بند شوي وي. وسلوالو طالبانو تیر شپه ځانونه اکمل کړي وو. هغه وایي چې اوس به بیرته د تلو برفک نیول ګران وي. افغان ځواکونو د هنې غوري ولسوالۍ هم بیرته ونه شو نیولې. د پولیسو د سپینځر اته سواته ځون قومندان شیر عزیز کاموال وایي چې افغان ځواکونو د بغلان په ډنډ ولسوالیو کې د مخالفینو د ځپلو په خاطر عملیات پیل کړي وو، او مخالفینو غوښتل چې دغه عملیات شنډ کړي، نو ځکه یې په تلو برفک او دوشي ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي. د تلو برفک ولسوالۍ له سقوط مخکې د بغلان امنیتي مسؤلینو له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې دوی د مخالفینو حملې په شا تمبولي، خو د ولایتي شورا غړی محمد ظریف بیا وایي چې نن مازیګر ناوخته دغه ولسوالۍ سقوط شوې ده. د بغلان درې ولسوالۍ دهنې غوري، ډنډې غوري او تلو برفک د دولت د مخالفو وسلوالو په ولکه کې دي. افغان ځواکونو په دهنې غوري کې د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو، چې لا تر اوسه یې بیرته له مخالفینو څخه نه ده نیولې. طالبانو په شمال ختیځو ولایتونو کې وروسته له هغې پر امنیتي پوستو بریدونه زیات کړي دي چې څو ورځې وړاندې د قندوز لپاره د طالبانو نومول شوی والي ملا عبدالسلام د بی پیلوټه تیارې په یو برید کې د قندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې ووجل شو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم د خبرونې بل رپورت. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون چارواکي وایي تر هغې چې افغان میرمنې تلپاتې پیاوړتیا ونه مومي او د حکومت په لویو پریکړو کې ونډه ونه لري، دغه هیواد به تلپاتې سولې او پرمختګ ته ونه رسیږي. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې د سولې او پرمختګ د حاصلولو لپاره باید افغان حکومت ښځو ته د ټولنې په ټولو چارو کې پراخه ونډه ورکړي. نور حال له کابله د خبریالي لیمې نیازی په رپورټ کې.
د افغانستان د ښځو شبکې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د میرمنو لپاره په یو جوړ شوي ملي کانفرانس کې چې د څلور دېرش ولایتونو فعالو میرمنو پکې ګډون درلود، په افغانستان کې د تلپاتې سولې او پرمختګ په برخه کې د ښځو پر وړاندې ټینګار وکړ. دغه یو ورځنی کانفرانس چې د افغان ښځو تلپاتې پیاوړتیا په پرمختګ او سوله کې تر نوم لاندې جوړ شوی و، پکې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون مشر سیما سمر په دغه هیواد کې میرمنو ته د هر اړخیزې ونډې غوښتنه وکړه. میرمن سمر وویل افغانستان به هغه وخت تلپاتې سولې او پرمختګ ته ورسیږي چې د افغانو ښځو د پیاوړتیا لپاره جدي کار وشي او د حکومت په کچه په لویو پریکړو کې ورته ونډه ورکړل شي. هغې وویل موږ په دې هڅه کې یو چې میرمنې په پولیسو او اردو کې وي، روغتیا او تعلیم برخو کې وي او په ټولو ټولنیزو ساحو کې وي، په ځانګړې توګه په سیاست کې، او کله چې سیاست ته را داخلي شي نو پوهېږي چې د میرمنو ستونزې څه دي او په هماغه اساس سیاسي کړنې کوي. دغه کانفرنس ته د افغانستان لومړی میرمن بیبی ګل رولا غنی وویل په ولایتونو لور پرتو سیمو کې افغان میرمن له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او زیاته کړه هغه خزه چې د لور پرتو سیمو خزو د حقونو لپاره کار کوي ملاتړ ترې کوي. لومړی میرمن وویل دا سمه ده چې موږ هم په کابل کې میرمنو ته کار کوو خو په ولایتونو کې ستونزې ډېرې دي او موږ باید دا تعهد وکړو چې هغوی سره مرسته وکړو او ترې ملاتړ وکړو تر څو د افغانستان په ولایتونو او لور پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت ښه شي. د افغانستان د خزو د شبکې چارواکي چې د افغان خزو لپاره عدالت غوښتنه کوي وایي دوی اوس د افغان خزو د ستونزو د حل په موخه ولایتونو ته ځي او له نږدې د خزو ستونزې څېړي چې بیا یې له مرکزي حکومت سره شریکې کړي. د دغه شبکې مشرې حسینې ساپۍ په لورو پرتو سیمو کې د افغان خزو د ستونزو په اړه وویل
تقریبا سلوي ښځې د سلور دېرش ولایتونه د هر ولایت په نمایندګي غوښتې دي او د دې نظریات سره مونږ زموږ ونډه دا ده چې مونږ مشکلات وباسو مشکلات شریک او مشکلات وړاندې کوو خپل دولت ته او مدني ټولنې ته او بین المللي یا نړیوال ټولنې ته.
اوس مهال په افغانستان کې د خزو د عدالت غوښتنې په نوم ډېری شبکې او ټولنې فعالیت کوي او له دې لارې هڅه کوي چې د افغان خزو ستونزې رابرسیره او د هغوی غږ تر حکومت او نړیوالو ورسوي. دا ټولنې وایي چې په حکومت او د حکومت په تصمیم نیونکو چارو کې د ښځو ونډه تر ډیره بریده سمبولیکه ده او باید دغه دود ته د پیټکه کې خودل شي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 22% ده چې دا رقم به په 2020 کال کې 15% ته لوړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د خوست په مندوزی ولسوالۍ کې سلګونو مظاهره کوونکو له مرکزی دولت څخه غوښتنه دي چې د دې ولایت والی په فساد او د ځمکو په غصب کې شکیل نور دولتي چارواکي له دندو لیرې کړي. ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
مظاهره کوونکو د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په دوه سرکا سیمه کې د خوست ګردیز لاره د دوه ساعتونو لپاره له ترافیکو پر مخ تړلې وه او دواړو غاړو ته سلګونه لویه واړه موټر بند پاتې وو. دوی چې د رخ پر ټوکرونو لیکل شوي شعارونه یې هم له ځان سره لیږدول، د ولایتي ادارې پر ضد شعارونه ورکول او له دندو څخه یې په فساد کې د ښکېلو چارواکو د لرې کولو غوښتنه کوله. مظاهره کوونکو پر ولایتي ادارې په ځانګړي ډول د خوست پر والي حکم خان حبیبي انتقاد درلود چې ګنې د دولتي ځمکو د غصب او خرڅلاو تر څنګ د قومي ځمکو د غصبولو هڅې کوي
چې چیرته نمرې د سرمایه‌دار خل پیسې ویر کیو هغه خلکو په لیار چې د خور غریب د کونډ یتیم غږ نه وریدای کیږي داغه نقشه دو په جام دی مونږ خای دو دای اوس په لوی لوس خلکو ته زمينه برابروي چې مونږ منځکه په خلکو هغه سب کی په حکومت یا ونسی.
د اسماعیل خیل مندوزی ولسوالۍ اړوند ځینو سیمو کې د ځینو نورو پروژو تر څنګ د ښوونکو د ښارګوټي او صنعتي پارک لپاره څو کاله د مخه یوه اندازه ځمکه بیله شوې خو ځایي خلک یې شخصي ملکیت بولي. دغو مظاهره کوونکو ګواښ وکړ چې که مرکزي دولت یې غوښتنې ونه مني خپل مدني حرکتونه نور هم پراخوي.
ویرې دولت موږ مجبوروي دغې ته چې خلک په موږ نرجمه کوي یا مظاهرې کوي ګډوډي پیدا کوي پوښتنه همدا د دولت نه چې دا د موږ سره دغه مسایل حل کړي ویلې نه حل کوي. یو کول نه دوانه لاس کوله په تېر شول حکومتونه به تېر شول ولیون به تېر شول ولسوالان به تېر شول دا مسایل ویلې نه حل کېږي موږ په دانې نه پوهېږو. نن نه دولت د دولت سره موږ نه همکاري کوو نه د سړک بندوام پوخرو کې بندوامې ویلې نمره چې پسه دو سره نمره ویر کړي سره خار ځایږي نو دغه سړک ځای به راحبو باندوي باندوي چې څوک راي موږ ته ولي صاحب یا معاون صدیس تر غولې موږ سره خبرې کړې نه وي دلته زه نه خوشي کوم.
په همدې حال کې د خوست د ولی وین مبارز محمد زدران امریکا غږ ته وویل ظاهرا ټولې هغه ځمکې چې دولت پکې عمل منفعه پروژې ترسره کوي شخصي نه بلکې دولتي ملکیتونه دي.
که چېرته هغه ځمکه د دوی شولې نو دولت مجبور او مکلف دی چې د هغوی په مقابل کې یا عوض ورکړي او یا هم د ورځني نرخ رقم قیمت ورکړي. نو زه بیا هم په ټینګار سره وایم چې دولت به هیڅ وخت ظلم نه کوي او دولت به هیڅ وخت د چا ځمکې غصب نه کړي بلکې که هر څوک د کومې ځمکې ادعا لري دوی د مهرباني وکړي د خپلو اسنادو د لارې دي د عدلي او قضایي ارګانونو د لارې خپل موضوع مخته یوسي.
پرون هم په یوه غونډه کې ګڼ شمېر ولسي خلکو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو په اداري فساد او د ځمکو په غصب او خرڅلاو کې د خوست ولایتي اداره په ځانګړي ډول والي حکم خان حبیبي ښکېلو بلل. دوی له مرکزي دولت په خاصه توګه له ولسمشر وغوښتل چې د ځمکو په غصب او اداري فساد کې ښکېل چارواکي عدالت ته راکاږي خو چرواکی وای دا اعتراضونه د شخصي ګټو پر بنا شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او اوس په مکرې دی رپورټه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د خپل هیواد د کانګرس غړي غونډې ته په لومړی وینا کې د کورنۍ مسایلو ترڅنګ د اسلامي هیوادونو په ګډون لنړیوالو وغوښتل چې د داعش ډلې په لمنځوړلو کې لاسونه سره یو کړي. جمهور رئیس ټرمپ ټینګار وکړ چې امریکا به له ناټو سره د ناټو له سازمان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
سپینه مانی کې له شور ماشور ډکه کاری میاشت او په کانګرس کې د جمهور رئیس ټرمپ ډیره متفاوته وینا. ټرمپ وایي چې د نړۍ په استازیتوب نه بلکې د امریکا په نمایندګۍ خبري کوي. جمهور رئیس ټرمپ کانګرس ته د خپلې وینا په پیل کې په داسې حال کې چې امریکا له سیاسي اړخه ویشلې وبلله له خلکو یې وغوښتل چې خپل اتحاد وساتي.
موږ غواړو چې ټول امریکایان دې بریالي شي، خو دا د بې قانونۍ په چاپیریال کې شونه نه ده. موږ باید یووالی او په خپلو سرحدونو کې د قانون حاکمیت وساتو.
جمهور رئیس ټرمپ د کډوالو پر وړاندې پر خپل کلک دریځ یو ځل بیا ټینګار وکړ او وی ویل چې په دې اړه یې تګلاره امریکا خوندي کوي.
زموږ دنده د امریکا د خلکو لپاره خدمت، د هغوی ساتنه او دفاع ده. موږ دارنګه د بنسټپال اسلامي ترهګرۍ پر وړاندې د خپل ملت د ساتنې لپاره اقدامات کوو.
که څه هم چې د جمهور رئیس ټرمپ وینا تر ډیره د امریکا پر کورنیو مسایلو څرخېده، خو نوموړي د داعش ډلې پر له منځه وړلو او له ناټو سره د خپل هیواد پر کلک ملاتړ ټینګار وکړ.
I directed the Department of Defense
la kasanga chi majmana kade wa mal da fa wazarat sa gukhti che da daish dale dal manzawdul lo pare yo plan jo kri da hagi wahshi aw be qanun shabake pawrandi che da musalmanano isawiano narinao khuzo aw mashmano pa gaduni da har mazhab aw aqide la larawiano sa saruna guskri di mug ba da musalmano muttahidino tarsang lo nur mulguro sarakar ukru cho da ga mozer da khman la manza yusu.
جمهور رئیس ټرمپ د خپل خبرو پر دوام پر هوغو سازمانونو او اشخاصو د بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړ چې د ایران د توغندیو له پروګرام څخه ملاتړ کوي. ټرمپ دا رنګ وویل چې هیواد یې له اسرائیلو څخه په ټینګه ملاتړ کوي. خو د امریکا په کورنیو مسایلو کې جمهور رئیس ټرمپ د اوباما په دوره کې د جوړې شوې روغتیايي بیمې له منځه وړلو، کډوالۍ، د مالیاتو قوانین پر اصلاح کولو او د امریکا پر اقتصادي ودې خبرې وکړې.
To launch our national rebuilding.
د ملي بیا رغونې د پایله لپاره زه له کانګرس څخه غوښتنه وکړم چې د امریکا په زیربناو کې د پانګونې لپاره د یو ټریلیون ډالر بودیجه چې له عامه او شخصي پانګې څخه ترلاسه کیږي منظور کړي. دا چاره به میلیونونو خلکو ته کار پیدا کړي.
د جمهور رئیس ټرمپ وینا د امریکایي سیاسيونو بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي. جمهور غوښتونکي خبري عالی بولي، خو دیموکراتان یې پر وړاندې بیل دریز لري.
ډونالد ټرمپ again likes to make up stuff.
Donald Trump وخیږي چې ډیر څه وای او ډیر ژمنه وکړي او بیا هغه ژمنه پوره نکړي. اجازه راکړئ چې په مثال واضح کړم. زه غواړم ستاسو مزد اوچات کړم، زه به ستاسو کاري وضعیت ښه کړم. خو سپینې ماڼۍ ته د رسیدو په دویم ساعت کې ټرمپ د لومړي ځل لپاره د کورونو د پیرودونکو لپاره د کورونو اخیستل ګران کړل او څو ورځې وروسته د تقاعد لپاره د خلکو سپما سخت کړل.
I thought his remarks on immigration.
فکر کوم چې د مهاجرت په اړه د هغه خبرې عالی وي. ځانګړې توګه هغه بل اخر پر دې ټینګار وکړ چې لمړی باید قانون پلی شي.
جمهور رئیس ټرمپ خپل وینا کې په تکرار د امریکا د عظمت په بیا احیا کولو ټینګار وکړ او وی ویل چې پر کوچنیو مسایلو د سوچ کولو زمانه تیر شوې ده.
او د مهمو خبرونو دندې یو دل بیا طالبان وایي دوی نن په کابل کې د پولیسو اردو او استخباراتو مرکزونو حمله وکړه. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل په دغه ساحه کې د وسلوالو برید کوونکو سره اوږده نښته درلودله. طالبانو د بغلان ولایت د تالا او برفک ولسوالۍ نیولې ده. او لغمان ولایت د مرکز محترلام خار اړوند الینګاد ولسوالۍ په استخامت په یو شمېر امنیتي پوسټو وسلوالو طالبانو برید پیل کړی او لا هم جګړه روانه ده. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې نن چهارشنبه د اقتصادي همکاري او د سازمان د لسمه غونډه پیل شوه. په غونډه کې د ترکیې جمهور رئیس او د ایران جمهور رئیس نه علاوه د افغانستان په نمایندګۍ په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون کړی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. په لنډ وخت کې به درې